د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا شلمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي ناټو د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې دا ټلواله د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنې ته هم دوام ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کووید 19 ناروغۍ د لا زیاتې خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سر ټکی. د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دی. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به نوماند وزیران د اعتماد د رایې لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي، او په امریکا کې د نژادي یووالي په خاطر له اعتراضونو وروسته په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړو د پولیسو په قانون کې د بدلون لایحه وړاندې کړه. بشپړ خبرونه. د مصالحې د عالی شورا مشر وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دی. عبدالله عبدالله پرون له افغانستان سره د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت د سولې لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه هم لیکلی چې تمه لري طالبان به له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د خلکو له غوښتنو سره سمې هڅې به وکړي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره طالبان تر اوسه بین الافغاني خبرو ته نه دي چمتو شوي، او لومړی د بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو د مصالحې د عالي شورا رئیس وایي تر اوسه له حکومتي زندانونو د طالبانو شاوخوا 3000 بندیان خوشي شوي، او د هیله څرګنده کړه چې یا به د خبرو د پیل تر ورځې د بندیانو د راخوشي کېدو بهیر بشپړ شي، او یا به دومره بندیان راخوشي شي چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي. پرونی غونډه د آسیا زړه د ټولنې، د جرمني د کنراد بنسټ او د نیویارک پوهنتون د نړیوالو همکاریو د مرکز په همکاری جوړه شوې وه چې د افغانستان د چارو پوهانو ګډون پکې کړی و. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به په وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی پرون دوشنبه د ولسي جرګې له رئیس او اداري پلاوي سره په کتنه کې همدراز وویل چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. ولسمشر تر اوسه د بهرنیو چارو، مالیې، عامې روغتیا، اطلاعاتو او فرهنګ، ښار جوړونې او د ښځو د چارو د وزارتونو لپاره نوماند وزیران معرفي کړي دي، خو د دفاع او کورنیو چارو او څو نور وزیران له مخکني حکومت څخه پر دندو پاتې دي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول و. ینس ستولتنبرګ پرون په یوه آنلاین غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له تروریزم سره د مبارزې وړتیا لري. موږ له شاوخوا 40 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو، او په تیرو کلونو کې مو ډېر کارونه کړي چې له هغه څخه یو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي څو دوی په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په همدې حال کې لویدیځې رسنۍ راپور ورکوي چې په افغانستان کې د ملکي تلفات د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیات شوي دي. طالبانو په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حمله ودرولې، خو ویل چې پر افغان ځواکونو حمله ته به دوام ورکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې مراسمو لپاره تیاری بشپړې شوې او ټاکل شوې چې نوموړی بنن خاورو ته وسپارل شي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي فلوید مړینې په امریکا او نور نړۍ کې د نژاد پالنې ضد مظاهرې وپارولې. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړو د پولیسو په قانون کې د بدلون لایحه 2 ساعته مخکې لدې چې د جورج فلوید په یاد مراسم جوړ شي وړاندې کړه. د کانګرس غړو پرون په دې قانون کې د بدلون د طرحې د وړاندې کولو پر مهال د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د 8 دقیقو او شپږ څلوېښت ثانیو لپاره پر زنګنو کېناستل، ځکه سپین پوستی پولیس د فلوید له مړینې مخکې د همدومره وخت لپاره د هغه پر غاړه زنګون ایښی و. د فلوید د وژنې او په دې قتل کې د مرستې په تور څلور پولیس افسران نیول شوي دي. نوي بدلونونه د پولیسو په قانون کې عدالت نومول شوي او په تیرو څو کلونو کې د کانګرس تر ټولو لوی اصلاحات بلل کیږي. د دې قانون مسوده د پولیسو لپاره د قانون پر وړاندې خوندیتوب محدودوي. د ډیر زور د کارولو له کبله د مړو شویو کسانو په اړه د معلوماتو د ساتلو او د نورو بدلونونو تر څنګ د پولیسو لخوا د خلکو د سا بندولو پر تاکتیک بندیز لګوي. او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې په خپرېدو ده. تدروس ادهانوم ګبریسس پرون په یو آنلاین غونډه کې وویل چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر هیڅ نه دی کم شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د شاوخوا 1 میلیون مثبتو پیښو راپور ورکړی. که څه هم په اروپا کې وضعیت په ښه کېدو دی، خو په نړۍ کې وضعیت خراب دی. په تیرو 9 ورځو کې له 1 لک زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر امریکا او برازیل وروسته د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په روسیه کې ثبت شوي. د دغو دریو هیوادونو تر څنګ په تیرو 10 ورځو کې د کووید-19 ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په هند، پیرو، چیلی، سعودی عربستان او پاکستان کې ثبت شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. وباورې چې د ناټو عمومي منشي وایي ناټو د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ټینګار کوي چې دا ټلواله د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې چارې ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د موټر د سوځېدو د پیښې په اړه د جدي پلټنو امر کړی، خو آیا افغانستان له ایران سره په اړیکو کې سم چلند کوي؟
کډوالو په غیر قانوني توګه باندې هلته میشت، نو په دې اساس باندې زموږ چارواکي یو څه محافظه کاری نه کار اخلي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان خلک له دې کبله چې ولایت ته د ملي پارک حیثیت ورکړل شوی دی خوشاله دي.
اړتیا لیدل کېده چې نورستان باید د یو منظم پلان له طریقه دغه طبیعت وساتل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړیوال اقتصادي رکود خبرداری ورکوي. که تر پایه راسره اوسئ نور مطالب هم لرو. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې ټاپ موضوع ته چې لومړی راپور دی. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو ینس ستولتنبرګ په عین حال کې خبرداری ورکوي چې ناټو به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې چارې ته دوام ورکړي. ښاغلی ستولتنبرګ چې پرون دوشنبه د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې وویل په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د ناټو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ظرفیت لوړول دي. د موضوع جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره د بین الافغاني مذاکراتو ده. ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ د جوزا میاشتې په 19 نیټه د ناټو 2023 په نوم په یوه انلاین غونډه کې همداراز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
We welcome the agreement between the United States and Taliban.
دوی وايي موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق هرکلی کوو، ځکه دا په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره لومړی او تر ټولو مهم پړاو دی. په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه مهال حاکمېدای سي چې افغانان په خپلو کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت مذاکرات وکړي. د دې ملاتړ کوو او فکر کوو چې تر ټولو غوره لاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او روزنه ده چې هغوی په خپل هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړي. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو خبره کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته خپل نوی سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مسؤول عبدالغني برادر په ګډون د دې ډلې له یو شمېر غړیو سره وکتل. په دوحه کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا زلمي خلیلزاد په دې غونډه کې د افغانانو د خپل منځي خبرو او د بندیانو د مبادلې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره هم وکتل او ویل کېږي دی به افغانستان ته هم لاړ سي او په کابل کې به له لوړپوړو افغان چارواکو سره وویني. په دغو هڅو سربیره تر اوسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده ټیټه سوې. اوسمهال د جګړې تر ټولو لویه برخه افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ناتو ائتلاف تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وو. دی وایي موږ له شاوخوا شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو، خو فکر کوم په تیرو کلونو کې مو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړولو په ګډون ډېر کارونه کړي چې دوی په خپل هیواد کې ثبات رامنځته کړي. اوسمهال په افغانستان کې وضعیت له ننګونو سره مخامخ دی، خو تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا د افغانستان کې پیاوړی امنیتي ځواک لرو چې په خپل د تروریزم سره د مبارزې توان لري. د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر ټینګار سربیره لویدیځې رسنۍ راپور ورکوي چې د افغان ملکیانو تلفات د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیات سوي دي. لندن میشت له تروریزم سره د مبارزې کارپوه عارف سحر په دې باور دی چې په تیرو څو میاشتو کې له ټولو زیاته قرباني افغانان ورکړې ده. دی وایي طالبانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره یې موافقه لاسلیک کړه خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او تر ټولو زیات تمرکز یې پر امنیتي ځواکونو او ملکي افغانانو دی. دا په خپله ښیي چې طالبانو څه ډول ژمنه کړې او د لنډ مهال یا اوږد مهال اوربند لپاره هیڅ صداقت نه لري. د ناتو عمومي منشي د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د هر هیواد پیاوړی پوځ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره اړین دی. اتلانتیک شورا چې په جرمني کې د امریکا د مارشال پلان صندوق سره په هماهنګۍ یې د دوشنبې د ورځې غونډه جوړه کړې وه. د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ به پر شپږ نیمې بجې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني کوربه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې افغان سفیر ته په هغه هیواد کې د وروستۍ پیښې په اړه د جدي پلټنو امر کړی. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران په یزد ښار کې د افغان مسافرو موټر د ایراني ځواکونو لخوا په ډزو وویشتل شو چې موټر له خپل ویشتل شوي ټایر نه اور واخیست او ورسره په موټر کې سپاره درې افغانان مړه او پنځه نور ټپیان شول. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د رامنځته شوي پیښې عاملینو ته د عدالت لپاره به هر ډول قانوني لارې ولټول شي. خطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د وروستۍ پیښې په اړه د جدي پلټنو خبره کوي. د دې وزارت وین ګران هیواد رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي له ټولو قانوني لارو به استفاده وشي تر څو عدالت ټینګ شي.
وزیر امور خارجه به سفیر جمهوریت
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې افغان سفیر ته امر کړی چې د ایران په یزد ښار کې د وروستۍ رامنځته شوې پیښې په اړه چې درې افغانان پکې مړه او پنځه نور پکې ټپیان شوي جدي پلټنه وکړي تر څو عدالت ټینګ شي.
د
ایران په یست ښار کې تېر اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغان مسافرو پر یو موټر د ایراني ځواکونو لوري ډزې وشوې چې موټر له خپل ویشتل شوي ټایر نه اور واخیست او په ترڅ کې درې افغان مسافر مړه او پنځه نور ټپیان شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې د څېړلو لپاره په ایران هیواد کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال ته دنده وسپارله. ښاغلی لیوال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د پیښې له ځای تر لیدنې وروسته وویل دا د انساني قاچاق پیښه ده او قاچاق کوونکي او د موټر چلوونکي چې د دې مسافرو د انتقال مسؤلیت یې درلود په تیښته بریالي شوي دي. د ښاغلی لیوال په خبره دغه ډول سختې پیښې باید د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلی نه کړي. ظاهرا د ښاغلي سفیر دغه خبرو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو تند غبرګونونه هم راپارولی دي. ځینو پر فیسبوک او ټویټر د افغان سفیر دغه څرګندونې غیر مسؤولانه بللی دي، خو هم ښاغلي لیوال او هم په ایران کې د افغانستان سفارت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د افغان سفیر خبر یو شمېر رسنیو او خلکو د خپلو پالیسیو مطابق تحریف کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه شفیق همدرد بیا په داشان حالاتو کې د حکومتي دریز په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او افغان ډیپلوماټانو ځینو مجبوریتونو ته داسې اشاره کوي.
موږ په ایران کې اوس هم کډوال لرو. د ایران موضوع ته کرا شو، هلته زموږ تر 2 میلیونو پورې کډوال اوسېږي او هغه په غیر قانوني توګه باندې هلته میشت. نو په دې اساس باندې زموږ ډیپلوماتیک چینلونه یا زموږ چارواکي سفیران او د بهرنیو چارو وزارت یو څه دغسې محافظه کارۍ نه دوی کار اخلي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې د ایران او افغانستان په ګډه پوله تیره میاشت هم یو شمېر افغان کډوال له وهلو ډبولو وروسته حریرود سیند ته وغورځول شول، چې د ایراني او افغاني پلاوي له ټاکل کېدو وروسته دا معلومه شوه چې په دې پیښه کې شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې 12 وژل شوي، 12 لا درکه او 12 نور ژغورل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په وینا د ایران او افغانستان په ګډه پوله د رامنځته شوې پیښې څېړلو چارې پای ته رسېدلې او پایلې د ایران له بهرنیو چارو وزارت سره شریک شوي تر څو د عاملینو د نیولو په برخه کې اقدامات وشي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د افغانستان په اړه په لویدیځو رسنیو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته رابولم. امریکایي نېشنل انټرست خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: القاعده بیا سر اوچتوي خو هیڅوک یې په فکر کې نه دي. د خبرونې اشاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي راپور ته ده چې ویلي دي القاعده شبکه په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. امنیت شورا وایي طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې او د افغانستان په 12 ولایتونو کې د دې ډلې 450 جنګیالي اوس هم فعال دي، خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. خبرونه همدې راپور ته اشاره کوي او لیکي القاعده په افغانستان، یمن او سومالیا کې پټه شوې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سترګې په لاره ده. په مطلب کې راغلي د القاعده وژل شوي مشر اسامه بن لادن لاس کله مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اټکل کړی و. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، امریکایي ځواکونه باید د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووځي، خو په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر ضد د مبارزې ضمانت ورکړي. متحدو ایالاتو ویلي تر هغه وخته چې دا ډاډ ترلاسه نه کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي، په دې هیواد کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د مطلب په پای کې راغلي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د القاعده او په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هم جګړه کوي. لیکوال د هغو تحلیلونو یادونه کوي چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به له دې دریو افراطي ډلو سره د واشنګټن ځواک کم کړي. ډیلی میل آنلاین خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره د طالبانو تیاریو ته کتنه کړې ده او لیکي د ډلې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره چې د مطلب د لیکوال په اند د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاولو وبخید افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو پر لور مهم ګام دی، پر خپل اجنډا کار پیل کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د واشنگټن د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې افغانستان، قطر او پاکستان ته سفرونه کړي. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې د مارچ تر 10 نیټې پورې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبانو باید د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي وای، خو دا بهیر د دواړو خواوو ترمنځ د یو لړ اختلافونو له کبله تر اوسه نه دی بشپړ شوی. دا هم معلومه نه ده چې آیا بینل افغانی مذاکرات که پیل شي نو په کوم ځای کې به وي. ډیلی میل آنلاین د هغو راپورونو یادونه کوي چې د طالبانو د سرچینو په حواله خو د نومونو د نه ښودلو په شرط خپره شوي دي او په هغو کې طالبان تاییدوي چې دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتووالی نیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د نورستان ښکلا په شنو طبیعي ځنګلونو پوښل شوو دنګو غرونو ته په کتو افغان حکومت دا ولایت ته دې ولایت ته د ملي پارک نوم ورکړی چې دې کار نورستانیان سخت خوشحاله کړي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید د ملي پارک له نومولو سره سم په نورستان کې د سیلانیانو لپاره هلته د اوسېدو او د تفریحي اسانتیاوې برابرې کړي. روحلا انوري د سیمې ته ورغلی او له هغه ځایه راپور راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دې سره به یې په ولایت کې په سلګونه زره هکتاره ځنګلونه په زرګونه هکتاره څړځایونه او هلته موجوده ډول ډول ځنګلي ژوي د لمنځه تللو له ګواښ وژغورل شي.
خوشبختانه نورستان 300 هکتار نه زیات ځنګلونه لري، په زرهاو هکتارونو باندې علفچرونه لري او روان سیندونه لري. تقریبا د ټولو سیندونو چې په مختلفو درو کې بهیږي د هغوی 500 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه ځانګړتیاو ته په کتلو باندې اړتیا لیدل کېده چې نورستان باید د یو منظم پلان له طریقه دغه طبیعت وساتل شي.
والی بای کوښښ کوي چې نورستان ته غځېدلې لاره پخه او سیلانیانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو کورني او بهرني سیلانیان د ولایت له ښکلو منظرو خوند واخلي.
همدا اوس نورستان کې هم شخصي او هم دولتي سطح باندې په مختلفو ټولنو باندې کار روان دی. د ښاروالۍ لخوا نه موږ 3 داسې استوګنځي جوړو چې آینده به مسافر او هغه خلک چې هلته غواړي چې اوسېږي او د نورستان د سیاحت نه لذت واخلي هغوی لپاره به د اوسېدو زمینه برابر وي. د افغانستان د دولت د عوایدو د لوړېدو دپاره او د افغانستان د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره به دا ډېر زیات مهم ګام.
نورستانیان هم خوښ دي چې ولایت یې د ملي پارک په نوم نومول کېږي.
زما نوم مولای نعت‌الرحمن رحمانی دی، د نورستان ولایت مرکز اوسېدونکی. موږ نورستانیان په دې باندې ډېره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو د هغې بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به انشاءالله یو ښه زیری وي.
جمیل رحمان رحیمی مزه نورستان ولایت اوسیدونکی. خدای باندې ډیر زیات خوشاله یم، مثبت ګام بولم د نورستان ولایت د لپاره. د دولت نمو هیل او ارزوم به داده چې دینه خازمې استفاده وکړو غونډین ولایتونو وان ټول افغانستان نو وس د خلک رامات دکړي د لپاره کار وشنورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګینه به دته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي، هر چاته به زمينه او برابر شي.
د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې 13 ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د چاپیرل ساتنې د ورځې نمانځغونډه کې د نورستان ځنګلونه، ملي پارک، د غزنی د ناور ولسوالۍ ولاړې اوبه، د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د خوندي سیمو په نوم ونومولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ورسته لدې چې په نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونه واوښت، نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې هیوادونه ښایي له یوې بې ساري اقتصادي رکود سره مخامخ شي. د نړیوال بانک په وینا د اقتصادي رکود په نتیجه کې به میلیونونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شي. ملالۍ بشیر او د موضوع تفصیل.
د جانز هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر 4,09,000 کسانو ته رسیدلی دی. د دې ادارې په وینا په ټوله نړۍ کې تر 2 میلیونه زیات کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د نړیوال بانک د نړیوال اقتصادي وړاندوینې راپور د جون میاشتې په 8 نیټه د دوشنبې په ورځ خپور سو. د دې راپور له مخې به روان کال نړیوال اقتصاد 15.2% رکود وکړي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دوهم پراخ اقتصادي رکود دی چې هغه مهال 11.8% ثبت شوی و. راپور له مخې شاوخوا ټول مخ پر وده او پرمختیایي هیوادونه به له اقتصادي رکود سره مخامخ سي او ګڼ انسانان به بېوزله سي. د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د $1 او 90 سنټو ګټونکو کسانو شمیر به له 70 میلیونو تر 100 میلیونو ورسیږي. په امریکا کې اقتصادي رکود په فبروري میاشت کې پیل سو او د جون په 8 نیټه یو شمیر اقتصاد پوهانو د رکود د پای ته رسېدو اعلان وکړ. په امریکا کې د اقتصادي تحقیق ملي اداره اقتصاد پوهان لري چې د اقتصادي رکود پیل او پای معلوموي. اقتصادي رکود ډیری وختونه د څو میاشتو مودې پر مهال په اقتصادي فعالیت کې له کمی اټکل کیږي. حکومتي معلومات ښیي چې په لومړۍ ربع کې د امریکا اقتصاد 4.8% رکود وکړ، که څه هم د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف پر خلکو محدودیتونه په تیرو دوو اونیو کې وضع شول. د نړیوال بانک متخصصین خبرداری ورکوي چې که د کورونا ویروس دوهمه څپه راسي، د نړۍ اقتصاد ته به لا زیاته ضربه ورسیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس تیدروس ادهام گبریسس هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې باید ډیر ژر محدودیتونه لرې نه کړي، ځکه اوس هم کورونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. دی وایي د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا 5 میلیونه مثبتې پېښې راپور کړي دي. که څه هم په اروپا کې وضعیت مخ پر سمېدو دی، په نړۍ کې وضعیت خراب شوی دی. تر 1 لک زیاتې پېښې په تیرو 9 یا 10 ورځو کې راپور شوي دي. د جون په 10 نیټه تر 1,16,000 زیاتې پېښې راپور شوې، او دا په یوه ورځ کې تر بل هر وخت زیات شمېر دی. پرون شاوخوا 15% پېښې له 10 هېوادونو دي چې ډېری یې په امریکایي او جنوبي آسیا لویه وچه کې ثبت شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه وړاندې کوو. خو دا شیبه پام وکړئ، د خبرونو لنډیز ته د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره کافي چمتووالی لري. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به په وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پای ټکی کېږدي. ښاغلی غنی پرون د ولسي جرګې له رئیس او اداري پلاوي سره په کتنه کې ویل چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د ناټو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د 13 کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول و. د امریکا په هیوستن ښار کې د یو تور پوستي پولیس په لاس د وژل شوي تور پوستي جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړی شوی او ټاکل شوی چې نوموړی نن خاورو ته وسپارل شي. او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي کورونا وایرس په نړۍ کې د خپرېدو په حال کې ده.
دا ژوند رنگونه.
نوم می حمد الله احساس ته د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د پوهنې امیر یم.
په ګیرو کې دغه د پوهنې وضعیت څنګه ده؟
اوس یې وضعیت انشاءالله د ښه کېدو په حال کې ده، او خلک له معرف سره د آشنا کېدو په حال کې دي.
ولې د آشنا کېدو په حال کې دي؟
پخوا په ګیرو کې د معرف وضعیت ډېر خراب و، عامه پوهاوی نه و، او مکاتب په ډېر بد وضعیت کې و. مدیریت هم داسې ضعیف و. د معرف انشاءالله موږ کوشش کوو، او کوشش مو کړی د خلکو سره د همکاري په اساس باندې مو عامه پوهاوی ورکړی ده، او خلکو تعلیم ته مخه کړې ده.
د ځان صفت خو به نه کوي؟
نه د ځان صفت نه کوم، او د ما په اړه باید خلک قضاوت وکړي.
دغه د ګیرو خلک څومره له پوهنې سره شوق لري؟ علاقه ورسره
د پخوا په څېر باندې اوس ډېر شوق سره لري، لله الحمد. د ګیرو لس د مکاتبو د جوړولو او د مکاتبو د تاسیس لپاره ډېر زیاتې منډې کوي، او هر وخت غزنی ته هم راځي، او له ما سره هم ډېر پاړې کوي. او په دغه کال کې موږ ورته 3 مکاتب ابتدایي ورته ایجاد کړي دي، د دوی د غوښتنې په اساس.
مکاتب ستاسو ورته ایجاد کړي یا جوړوي، یا نورم تاسو په پام کې لري چې نورم کار ورته وکړي؟ د نجونو د ښوونځي څه حالت؟
د نجونو ښوونځي له بده مرغه په ګیرو ولسوالۍ کې نشته تر اوسه. هغه سیمه ییز مشکلات دي چې عامه پوهه موجود نه ده په دې تړاو باندې. نو د نجونو مکاتب دولت هم پام نه ده کړی، او تر اوسه پورې کوم مکتب موجود نه لري. انشاءالله په آینده کې به، که د خدای پاک رضا او د سیمې د خلکو په همکاري، به مکاتب ایجادوو.
داس فکر کې لري چې تاسو د مکاتب ورته جوړ کړئ نجونو ته؟
بلې، ولې نه لرو. د سیمې د خلکو په همکاري باندې هر څه کېږي انشاءالله.
هلته د نجونو ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ مثلا هلک ته د اولاد په سترګه کتل کېږي، نجونو ته په کومه سترګه کتل کېږي؟
نجلۍ ته هم د اولاد په سترګه کتل کېږي، خو
د تعلیم په برخه کې نه ورته کتل کېږي.
نه، ورته کتل کېږي، هېڅ مشکل نشته، خو هغه سیمه ییز مشکلات دي. موږ په ټولنو کې مشکلات موجود دي چې داسې په ځانه د حاکم سیخ جنکۍ مکاتب ته لاړې شي. که مکاتب ورته ایجاد شي او عامه پوهاوی ورکړل شي، نو انجینې تعلیم ته آماده دي.
نو څوک به دا آماده کیږي؟ څوک به دا زمینه ورته برابرېږي؟
دا زمینه به هغه وخت ورته مساعده شي چې دوی ته عامه پوهاوی ورکړل شي، او د انجینو مکاتبو په اړه کوم غلط فهمونه چې موجود دي هغه لرې شي. لمن
قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې خبری مجله پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعت خبری مجله لرو چې هغه سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي.